द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم سر مو په خیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دی وخت پرون ته وګی نن د جمعې ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې 8 نیټه دا وخت په اسلام آباد او سوابای کې د سحر اتنیمی او په کابل کې د سحر 8 بجې دی دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د زیارت ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې 8 نیټه دا او د شپې 10 بجې دی د وی او ای دیوا په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم مړومبې د خبرونو سرټکی په امریکا کې تھینکس گیونګ یا د شکرانې ورځ په مناسبت صدر ډونالد ټرمپ یو ناڅاپي دور رواني افغانستان ته سفر کړی او افغان طالبانو سره د امن مذاکرات بیا شروع کولو اعلان کړی. صدر ټرمپ ویلي طالبان دزبندې ته هم تیار شي بي. د ناتو ائتلاف غړي هیوادونه به راتلونکي اونۍ د ائتلاف او یایمې کلیزې په مناسبت په لندن کې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډې لپاره راغونډیږي، خو خپل منځ اختلافات کې دلی شي چې د یووالي خودلو دستورې اغیزمند کړي. او په عراق کې د حکومت خلاف راوتلي مظاهره چانو باندې د امنیتي مامورینو رسا ډزو کې سلويخ کسان وجل شوي. ګران اوردونکو دا اوسرټکی اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د شکرانی یا د تھینکس گیونګ په مناسبت د افغانستان ناڅاپي دوره کړې او دغه تمیشت امریکني فوجیانو سره یې لید کاته کړې. صدر ډونالد ټرمپ په دغه موخه اعلان کړی چې امریکا طالبانو سره وړاندې ځنډیدلې امن مذاکرات بیا شروع کړي او دا چې افغان طالبان دزبندې ته هم تیار شي. د امریکا انتظام لاندې باګرام په هوایي ډګر افغان صدر اشرف غنی سره ملاقات په وخت صدر ډونالد ټرمپ ویل طالبان مونږ سره تړون غواړي او مونږ ملاقاتونه کوو. اول دوی ډزبندې ته نه وو تیار، خو اوس تیار دي. د صدر پټکو ګوري بچې دې خبرو نه څه جوړیږي. طالبانو چا چې وړاندې د ډزبندې غږونه رد کړي وو دریض یې درلود چې تر هغې به ډزبندي نه کوي تر څو چې خارجي عسکر د افغانستان څخه وتلي نه وي. د صدر دې بیان ته خپل غبرګون لا نه دی ویلی. د ناټو ائتلاف غړي هیوادونو مشران به را روان 9 پرواز لندن کې د سرمشریز غونډې لپاره راغونډیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې وخت کې هم کیږي چې ائتلاف به خپل 70 کال هم پوره کړي. خوشیدن کاران وای د وړاندې په پرتلا ائتلاف دا وخت د ډیر خپل منځ اختلافات او بے باورۍ ښکار دی. د امریکا مسلسل دینی وکو چې یورپی هیوادونه د خپل حفاظت په خاطر ائتلاف باندې هغه لګښت نه کوي کوم چې پکار دی. د دې پس نن جرمنی اعلان کړی چې خپل دفاعي اخراجات پوره کول لپاره به د هیواد قل آمدن 2% په کار برخه اچوي. خو جرمنی دا هم ویلي چې د جی ډی پی دا برخه به د کال 2030 پورې سرته رسوي. په عراق کې د زیارت پر ورځ د حکومت خلاف راوتلي مظاهره چانو باندې امنیتي مامورینو رسا ډزې کړي چې د رپورټونو تر مخه سلويخ کسان پکې وجل شوي. په ناصریا کې لارو کوڅو او مهم پلونو باندې ناس مظاهره چانو باندې ډزو کې 15 کسان وجل شوي او تر 200 پورې جو بلیادېږي. په بغداد کې هم امنیتي عسکرو سلور مظاهره چان وجلي او 200 جو بل کړي. په عراق کې د 13 اکتوبر راهسې د حکومت خلاف روان مظاهرو کې 350 پورې عراقیان وجل شوي. عراقي وزیر اعظم عادل مهدي د امنیت ذمہوار فوزي جرنیل جمیل الشمری د خپل عہدې څخه برطرفه کړې. را روانونه به ګرد نړۍ کې د ایډز ناروغۍ خلاف عالمی ورځ نمانځل کیږي. د صحت ماهرین وای د دسمبر ډومبه نیټه د ایډز خلاف نړیوال ورځ په ډومبی وار کال 2015 کې نمانځل شو وا او د هغه وخت نه د ایډز ناروغي خلاف جنگ روان دی. خو د دې مهلک مرض خاتمه هله ممکنه ده چې پایدار ویکسین وي او د خلکو د دې مرض په اړه سوچ بدل شي. د ایډز خلاف نړیوال ورځ باندې د دې مرض علاج، د دې په اړه آگاهی او د خپل ځان تشخیص په اړه آگاهی خپریږي. پاکستان کې د ایډز 1,60,000 پورې مریضان دي او په افغانستان کې د صحت نړیوال ادارې WHO تر مخه شاوخوا 15,900 پورې کسان د ایډز په ناروغۍ باندې اخته دي. نن په ګرد امریکا کې د تھینکس گیوینګ یا د شکرانې ورځ مانځل کیږي. په دې ورځ امریکایان د خپل وطن ژوند او د نعمتونو لپاره د خدای شکر وباسي او یو بل دا ډوډۍ کوي. سخت کال د امریکا په تاریخ کې دویم وار ډیرو امریکایانو خپل کورونو ته رسیدو لپاره سفرونه کړي او په ځینو ځایونو کې د خراب موسم د لاسه یو شمیر د هوایی جازونو فلایټونه کینسل شوي او په سړکونو باندې ډیر ټرافیک ریکارډ شوی. سبا لبا په امریکا کې بلیک فرایډے ورځ هم مانځل کیږي او د زیاتره شایانو بایبا پا بازارونو کی ده نیمی نهم کم کیمت ترا پریوزی چه خلق زان لائی یا یو بلا سود سودا اکڑی شی.
ده وائس آف امریکا دیوا ریڈیو خبرو نمو اوری دل.
وایس آف امریکا ډیو خبرونه دا خبرونه مو واوریدل. اوس غوښی تفصیلی ریپورتونه ته. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د تھینکس گیوینګ رخصتي د منځلو لپاره افغانستان ته تللی او دغلته د امریکا موجود عسکرو سره ملاقات کړی. صدر په دغه موقع باندې ویلي او اعلان یې کړی چې امریکا طالبانو سره وړاندې ځنډیدلې امن مذاکرات بیا شروع کړي. صدر وایي دا چې طالبان هم ډزبندې ته تیار شوي. د امریکا د انتظام لاندې باباګرام هوائی ډګر باندې صدر ډونالډ ټرمپ افغان صدر اشرف غنی سره هم ملاقات کړی او صدر ویلي چې مونږ او طالبانو یو بل سره ملاقاتونو لړۍ شروع کړې ده. لاول طالبان ډزبندې ته نو تیار خو اوس تیار دي. طالبانو چا چې وړاندې د ډزبندې غږونه رد کړي وو د صدر دې بیان په اړه خپل غبرګون نه دي څرګند کړی. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی. ساسو پام ورته راګرځو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپل ناڅاپي سفر په ترڅ کې د باګرام په هوائي ډګر باندې امریکایي ځواکونو ته په خپل وینا کې وویل چې امریکا او طالبان د سولې په خبرو بوختي او ټینګار یې وکړ چې طالبان له هغه وروسته یو تړون غواړي چې په وروستیو میاشتو کې امریکا سخت بریدونه ورباندې وکړل.
The Taliban wants to make a deal. We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal. And they only want to make a deal because you're doing a great job. That's the only reason they want to make a deal. So I want to thank you and I want to thank the Afghan soldiers.
ولسمشر ټرمپ وایي طالبان غواړي چې تړون وکړي. موږ به ګورو چې دوی تړون غواړي. دا به یو رښتونی تړون وي. خو دوی غواړي او هر یو غواړي چې ډیل وکړي. دا په دې چې تاسو ډیر شکار کوئ او همدا یوازینی وجه ده. زه ستاسو مننه کوم او د افغان سرتیرو مننه کوم. نوموړي زیاته کړه موږ له طالبانو سره ملاقاتونه کول او د ډزبندۍ مو ورته ویل خو دوی ډزبندۍ نه کوله. خو اوس دوی غواړي چې ډزبندۍ وکړي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی چې د سپتمبر په میاشت کې یې له طالبانو سره د سولې خبرې ناببره ختمې کړې او په کمپ جاوید کې یې له افغان مشرانو او طالبانو سره خپل پټ ملاقات منسوخ کړ. دا له هغه وروسته چې طالبانو په کابل کې د موټر بمې چاودنې پړه پر غاړه واخیسته په هغه پیښه کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل سو. په باګرام هوایي ډګر باندې امریکایي ځواکونو ته د ولسمشر ټرمپ تر څنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ولاړ وو. ښاغلی ټرمپ په شام کې د داعش ترګري ډلې په ضد د بریالیو عملیاتو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې په شام کې د یادې ترګري ډلې اخیری خلافت هم امریکایي ځواکونو ونیوي. د داعش ترګري ډلې اشرارو ډېر زیاته ویره خوره کړې وه.
The American warriors hunted him down. They executed a masterful raid and they punched his ticket to hell.
هغه وای دا ټول بغدادي وو خو هغه ولاړ. د امریکا ځواکونو هغه په مثالی عملیاتو کې په هدف کړی او وژلې دي او د دوزخ په لارې برابر کړ. په عین وخت کې د افغانستان د ولسمشر لمانی څخه په یو بیان کې ویل شوی چې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناڅاپي سفر په وخت نوموړي په باګرام کې له خپل افغان سیال اشرف غنی سره ملاقات کړی. په دې مهال ولسمشر ټرمپ د ترګرو په وړاندې د افغان امنیتي او پوځي ځواکونو په پیاوړتیا خوشي څرګنده کړه او ولسمشر غنی ته د هیواد په ختیځ کې د داعش ترګري ډلې د ختمولو مبارکي ورکړه. دواړو مشرانو ټینګار وکړ که چیرې طالبان په افغانستان کې تلپاتې سولې ته ژمن دي نو باید ډزبندۍ ته آماده سي. بیان زیاتوي دواړو مشرانو وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راتګ لپاره باید په نورو هیوادونو کې د ترګرو ځالې له منځه یوړل سي. د افغانستان په 13 کلنۍ جګړه کې د زرګونو افغانانو ترڅنګ تر 2400 زیات امریکایي عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا وخت هلته نږدې 12000 امریکایي عسکر میشته دي.
افغانستان چرته چې د امریکا او د ناتو ائتلافي عسكر میشتي او د طالبانو پر ضد د غلطي د شانتي داعش او د القاعده پر ضد باندې تر 19 کال راهسي په جګړه باندې بوختي. د دغه ناتو ائتلاف په لندن کې در روان نه یا د سه شنبه پر ورځ باندې سرمشريزه غونډه کیږي. دا د ورځنۍ غونډه په داسې وخت کې هم کیږي چې ائتلاف خپل اویا کال پوره کړي، خو څېړنکاران وایي د روان دي په پرتلا ائتلاف دا وخت د ډېرو خپل منځ اختلافاتو، بې باورۍ او چیلنجونو سره مخ دی. په دې موضوع د وایس آف امریکا یو رپورټ ته ستاسو پام راګرځو.
د ناتو ائتلاف غړي هیوادونه به راتلونکي اونۍ د ائتلاف اویایمې کلیزې په مناسبت لندن کې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه شروع کوي، خو خپل منځ اختلافات کیدلی شي چې د یووالي دستوري اغیزمند کړي. اندازه دا چې د لندن سرمشریزه غونډه کې به ډیر بحث د روس لخوا جوړ خطراتو او شام کې روان جنگ پر سر باندې وشي. د ناتو غړي هیوادونه لکه امریکا او ترکیه هم تیره میاشت غربي شام کې یو بل سره د ډیرو اختلافاتو ښکار شوو، کوم چې ائتلاف سخت جړقولی. په لندن کې رویل یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ څېړنیز ادارې کارکونکي جوناتن آیال وایي په ناتو ائتلاف کې د ترکیه پوزیشن ډیر ثقیل دی. ویوی تا خپل یو مرکه کې خاغلی آیال ویل د دې حالاتو اصل وجه په منځنی ختیځ کې د ترکی فوزی کاروایانې او د روسی ساخت وسله غستل دي. د آیال تر مخه ناتو غړي هیوادونه غواړي چې ترکی د ائتلاف برخه وي او بهر نشي، ځکه چې د ناتو ائتلاف د وجود مقصد د یورپ سلامتیا ده، نه چې منځنی ختیځ لپاره پالیسی جوړ کړی شي. غربي شام کې هم چرته چې د امن ذمواري د امریکا فوجونو پر سر و، اوس دغه سیمو کې روس غزمې کوي او د شام څخه امریکني عسكر وتلو د ناتو ائتلافیان امریکا ائتلاف کې د رول په اړه اندیښمن کړي. د فرانس صدر هم په خپل یورستي بیان کې ناتو ائتلاف د مزغون خلاص بللی او په یورپیانو یې غږ کړو چې د خپل حفاظت بندوبست وکړي. د فرانس د صدر په دغه وینا د ائتلاف سیکرټری جنرال جن ستولتنبرګ دیونه سخت نیوکه هم کړي. جن ستولتنبرګ ویل یورپی اتفاق د ناتو زین شنیوي، مونږ دوانو ته اړتیا لرو، مونږ له پکار دا چې په دې پوه شو چې د برتانیې د یورپی ائتلاف څخه وتلو پس ای یو یوازې د یورپ دفاع نشي کولی. په کال 2014 کې د کرایمیا قبضې، غلط معلومات خپرولو او سیاسي نظامونو کې د لاسوهنې او د انټرنیټ د لارې مسلسل حملو وروسته یورپ اوس د ځان لپاره لوی خطر روس ګڼي. د سیړنکار جوناتن آیال تر مخه یورپیان د ناتو قانون 15 مادې په لور د امریکا رویه غم اوړي، کوم چې د یورپ د دفاع خبره کوي. دی وایي حقیقت داري چې یورپ کې د امریکا دفاع وزارت خرچا زیاته شوی، ځکه چې یورپ کې امریکنی فوج زیات دی. خو بیا ماسکو په یورپ کې د امریکا د فوج موجودګۍ ته په بل سترګه ګوري. د آرټیکل 15 د حفاظت د ضمانت باوجود ختیځ یورپی هیوادونه چې کوم چې د ناتو غړي دي غواړي چې د دوی په خاوره امریکنی فوج موجود وي. او په ماسکو روس کې په نړیوالو علومو ماهر آندره کورتونوف وایي روسیان هم د ناتو په نسبت په امریکا ډیر اعتبار لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وار په وار د ناتو یورپی غړي هیوادونو څخه غوښتلي چې ذمواري او بوج وچتولو ته چمتو شي. نن جرمنی د ناتو دفاعي اخراجاتو ته د خپل کل آمدن 2% ورکولو ژمنه تکرار کړي، خو وايي دا کار به د کال 2030 پورې کوي. جوناتن آیال وایي د دې کار سیره هم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په غاړه باندې پریوزي، چا چې یورپیان خپل ذمواري منلو ته تیار کړي او راویښ کړي.
وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده د واشنگټن ډی سی څخه. تاسو زمونږ غنی غپنی غبانی اورئ. وخت شوه دی د یو بل مهم رپورټ را روانونه. باګر د نړۍ کې د ایډز ناروغي خلاف عالمی ورځ نمانځل کیږي. د صحت ماهرین وایي د دسمبر ډومبې نیټه د ایډز خلاف نړیوال ورځ په حساب باندې په ډومبې وار په کال 2015 کې نمانځل شو. او د هغه وخت نه د ایډز ناروغي خلاف جنگ روان دی. خو دې مرض خاتمه هله ممکنه ده کله چې د دې په حق باندې د دې په اړه باندې پایدار ویکسین ترلاسه شي او د خلکو سوچ بدل شي. زموږ همکار مجاهد جواد په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی. ساسو په مرتا ګرځو.
په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ هر کال په عامه پوهاوي او د مخنیوي په لارو چارو باندې لمانځل کیږي، او تر ټولو اسانه لار دا ده چې د جنسي اړیکې پر وخت له کانډوم څخه کار واخیستل شي. کله چې په 2004 کال کې د روغتیا وزیرانو د ډیسمبر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د ایډز د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله، نو دوی په دې پوهېدل چې د نورو ناروغیو پر خلاف د ایچ آی وی وایرس چې د ایډز ناروغۍ رامنځته کوي په ټوله نړۍ کې خپرېدای شي. پاول کواټا د ایډز په اړه د یو فعال په توګه له پیل څخه کار پیل کړی چې د دې ناروغۍ له امله به خلک په ډیره بده توګه مړه کیدل. دی اوس هم د ایډز په اړه له یوې شورا سره کار کوي.
And I was there in the early days. I was there when
د وای زره دی ناروغي په لمړي ورځو کې هم وم، او لدی ناروغي سره به مو مبارزه کوله، او د دی ناروغي لامل مو یو شمیر خواږه عزیزان مړه شوی هم دي. ډاکټر انتونی فوسی هم له پایل راهیسې په دې برخه کې کار کوي. فوسی له 1974 کال راهیسې د الرژي او میکروبي ناروغیو د ملي انسټیټیوټ د مشر په توګه کار کوي. د دې ایچ آی وی پر وړاندې د درمل جوړونې په بهیر کې هم برخه لري. اوس د دغې ناروغۍ درملنه ډیره اغیزناکه ده، او هغه ځکه چې که په ایچ آی وی ککړ کس په ورځ کې یوه ګولۍ واخلي، نو دا ناشونی ښکاري چې دا وایرس نورو ته ولېږدوي. اووه کاله مخکې یو بل درمل هم جوړ شوی و چې خلک له یادې ناروغۍ څخه بچ وساتي. دغه درمل د ټرویډا په نامه یادیږي، او ډاکټر فوسی وایي چې د ایډز له منځه تګ بیا هم اسانه نه دی. په هر صورت د ایډز ناروغۍ له امله د مړینې شمیره 55% اوس له پخوانۍ لوړې شمیرې څخه راکمه شوې ده، خو اوس هم خلک وژني. کواته وایي د درملنې په بهیر کې وقفې د مړینې اصلي دلیلونه دي، او زیاتوي چې د ناروغۍ په هم جنس بازانو او غریبو خلکو کې زیاته ده. په امریکا کې په ایچ آی وی ککړ اکثره خلک غریب دي. له امریکا څخه د باندې په دغه وایرس ککړ کسان هم په غریبو هیوادونو کې زیات دي. نوی ځوانان د دې ناروغۍ له زیات ګواښ سره مخ دي، ځکه د دوی روغتیایي سیستمونه هم نه کېږي. ډاکټر فوسی وایي دی وایي موږ له واکسین پرته ایچ آی وی نشو ختمولی. دی زیاتوي د ایچ آی وی درملنه باید د یوې ناروغۍ په توګه وشي، نه د کومې سیاسي، اخلاقي او یا ټولنیزې ستونزې په توګه. مجاهد جواد، وی او ای ډیوا، واشنگټن ډی سي.
وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده. د ایچ آی وی ایډز د دسمبر لومړۍ نیټې باندې د دې خلاف چې کومه نړیواله ورځ لمانځل کیږي په هغې موضوع باندې وي زموږ د همکار مجاهد جواد نه تفصیلي رپورټ اورېده. اوس زو ګورو چې نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې څه راغلي دي. دا کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده.
پاکستان کې د فوج د سرلخکر د عہدې د میاد اوږدولو په سر راپورته لانجه کې د پاکستان سپریم کورټ د فوج د سرلخکر د عہدې میاد تر شپږو میاشتو پورې غزولې دی، او حکم یې کړی دی چې په دې شپږو میاشتو کې د سرلخکر په عہده د تقرری یا په دې کې د میاد اوږدولو د ټولو معاملو په باب لدی د ملک پارلیمان ضروري قانون سازی وکړي. د فوج د سرلخکر د ملازمت په میاد پر راپورته تنازع، او په دې تنازع کې د پاکستان د سپریم کورټ د کردار په حقله د هندوستان په مشهور آنلاین خوریدونکو اخبار دی پرنٹ کې د پاکستان د نامتو زنانه لیکوالې عائشه صدیقه یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: جنرل باجوا به اوس یا خو په فوج کې په زور د اختیاراتو قبضه کوونکې یو جاویر جرنیل ګڼلی شي، او یا به د یو کمزوري اخلاقي اختیار د مشر په حیثیت کې شپې ورځې تیری. عائشه صدیقه د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان کمزوري او تش په نوم دلیې یو ځل بیا د اولسي حکومت او د فوج ترمنځ د اختیاراتو په تقسیم د سر دوباره خبرو اترو کولو دروازې خلاصې کړې دي. مضمون زیاتی خکاری داسی چې د عمران خان د حکومت د لاسه پاکستان کې دا وخت داسې ارزی اړې غړې را پورته شوی دی چې اغا د فوج د سر لخکر د جنرال باجوا د پاره یو مستقل سرخوګي هم جوړې دی شي، ځکه چې تر سو پورې د پاکستان سپریم کورټ په صفا ټکو کې د جنرال باجوا په حق کې فیصله نیوي کړي، یې حکومت ته د دې ټول ګن صفا کول موقع نیوي ورکړي. جنرال باجوا به یو بې عهده جرنیل وي. عائشہ صدیقہ خپل مضمون کې لیکي چې د قانوني قائدو او ضابطو تر مخه به جنرال باجوا نن یعنی د زیارت په ورځ د جرنیلای وردی وستا، خو د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه به د اوس دراتلونکو نور شپږو میاشتو لپاره د فوج مشري کوي. عائشہ صدیقہ پاکستان کې د فوجي سر لخکرانو خصوصا د پاکستان آرمی د سر لخکر د ملازمت د میاد اوګدولو د آئینی تاریخي پس منظر بیانولو په موقع په خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان آئین جوړونکو د داسې حالاتو تصور نه و کړی په کومو کې چې به د فوجي سر لخکر د ملازمت میاد اوګدول هم وي. په دې لړ کې عائشہ صدیقہ د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو د حکومت د دفاعی افواجو د سر دوباره تنظیم په نوم د کړي اقدام ذکر کړی دی چې مقصد یې د پاکستان د زمینی فوج د ستر کمانډر په اختیاراتو قدغن لګولو. د ذوالفقار علی بھٹو د حکومت لخوا فوجی اډانه کې د کړو تبدیلو له سببه نه یوازې په کال 1908 کې د فوجی انقلاب مخه نیولی شوی وه، بلکې د دې مقصد دا هم و چې د کال 1903 سلور اویایم نه وړاندې د فوج طاقتور کمانډر ان چیف د ایئر فورس او د نیوی د سر لخکرانو سطح ته راوستی شي. هم د دې سوچ تر مخه د پاکستان د دریو واړو فوجونو سر لخکرانو اوهدیلا د چیف آف سټاف نمونه ورکړی شول، او دا شان د پاکستان د دفاعي افواجو درې واړه سر لخکران د چیف آف سټاف نمونو سره د دفاع د وزارت په ذریعه پارلیمان ته جواب ده کړی شول. دې سره دا خبره تر ډیره حد یقیني ګڼلی شوې وه چې د فوج هر سر لخکر به د دریو کالو د خپل میاد په پوره کولو ریټایر کیږي. ذوالفقار علی بھٹو دا اقدامات د جنرال ایوب د حرکتونو نه د عبرت حاصلولو پس کړي وو، چا چې خپل میاد په خپله دوه ځله اوږد کړی وو او په داسې کولوی د پاکستان سیاسي نظام دانه وانه کړی وو. د ذوالفقار علی بھٹو حکومت په دې لړ کې د کړو اقداماتو تر مخې د میاد اوږدولو یا د سر دوباره تقرری تصور بیخی ختم کړی وو. خو دلته د بدقسمتۍ او د افسوس خبره دا ده چې هم د پیپلز پارټۍ حکومت د کال 2010 په جولای کې د جنرال کیانی میاد اوغزولو په دې لالچ کې چې د پیپلز پارټۍ حکومتي واکداران به د فوج د طرفه لږ د تسلح سا واخلي. عائشہ صدیقہ دی پرنٹ میگزین کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لکھلی دی چې د پیپلز پارٹی د حکومت لخوا د جنرال کیانی د میاد غزولو د فیصلې خو د فوج نورو جرنیلانو سبد اونمنل، خو په ګرد فوج کې نورو فوجانو به جنرال کیانی ته بیا په درون نظر نه کتل. مضمون لیکي چې د جنرال کیانی د تلو نه پس او د جنرال راحیل شریف د ملازمت د میاد ختمېدو وروسته جنرال راحیل هم د خپل میاد د اوږدېدو هڅې کړې وي، خو هغه ډېر زر په سعودي عرب کې د متحده اسلامي فوج د کمانډر مقررېدو نه پس چپ شو.
صف امریکا ډیوه خبرونه ده. په پاکستان کې په بیرابلو ځینو کې ټماټر په 400 روپۍ باندې کیلو خرڅیږي. په افغانستان کې هم د ټماټرو بیه خرڅېدلې ختلې ده، او دغه بیه اوس 130 افغانو ته رسیدلې ده چې ترینر د پاکستان 256 روپۍ جوړیږي. د پاکستان په حوالې سره ورته دا هم وایو چې د ایران نه د وارداتو پس هم په پاکستان کې د ټماټر بیې نه دي راپرېوتې، خو په کابل کې لتونه سدي او دغلته قیمتونه کم زیبانی خبرې کوي. زمونږ د ډیو رډیو خبريال حکمل روان ساده په دې موضوع باندې یو رپورت تیار کړی. ساسو په مرتره ګرځو
د چمن سرحد لاره د پاکستان د کراچي بندر څخه د افغان ترانزیت ټریډ یوزات برخه په افغانستان کې داخليږي. خو دغه ترانزیت کلیرینګ کوونکی کمپنی ایجنټان وایي چې تیر دوه ونی څخه د چمن پر سرحد باندې دوی مخ ته ډیر مشکلات دي، چې د چمن پر پول د چارواکو د بیځه بندیزونو لامل د ترانزیت ټرالران په شپو شپو د سړک پر غاړه ولال په افغانستان کې داخلي دوه په انتظار وي. دغه ټرالر ډرایوران وډیو ته هم وایي چې په هر کانټینر کې د افغان تجارانو د کورونو روپو مالونه دي، خو دوی دلته پر پول بند پات دي او څوک نه پښتنه کوي او نه غم خوري.
کوي. ما نوم میرز علی خان ده وزیرستان وسیدونکو يم او دلتنن شپګم اورز د مونږ بره راوړې د وقرار ولاړ او کلم کار نه کیږي کیشته ملوي لاړ تنشت کله سوي او کله سوي په دې حساب باندې نن د مونږ بیګاش پګم شپدان او روډ ته چرواتلی په دارود باندې رش ډیر زیات هي او باز درش د واجب په دارود کې تقریبا دو درش په مونږ په دارود کې وته لای چې ولاړ یو قرار مونږ دا وایو چې ار دو لګدا کیشته مل چرته صحیح طریقہ جوړه کې لګ د وټل ولا ډوډۍ طریقې دا صحیح نشته دا
کښنران کيم د لک کروڑا کروڑا مالي ګاډېم د کروڑا د کښتونه را پسی دي وسرياني اخیسي پر کوم ولار موږ د دوار خو اوسه دغه د سبور د ترانجټ مال دی پیس لږی فزات وسی لږ چس چس خلکی جوړي موږ هم دی بچان روزي کې وغه کو
ورو لخ بل لاریس اتلای نس چې ولار چې ورو جان پر دریان د شاده خو پس در لګای ورو جان خپل د شاده خو پس در لګای نن موبایل د سوالي سبا ورو جان کاغذان د سوالي ورو جان یو خوانه مال میش روز موږ فزات وسی بس موږ ولار ورو جان واولو برته را واولو بس موږ دغه حساب
زه په ستلیو تاریخ راغله پر 25 تاریخ اسکاټ را کړی دی دروسه ز پر روډ ولاړه باره ماشام روینانو بتیم وړیږي چوکیدارې مې ورکړې د 200 روپۍ پروفیسر بیره بتیم وړیږي
خودلته پرچمن سرحد باندې د پاکستان د ګمرکاتو او چارواکي پیروز خان او دیوته ووی ز د پاکستان د کسٹم له خوا دغه ترانزټ ټرلرن کلیر سوی دی او د دې ته زوري کاغذات هم ورکړل سوی دی چې دوی کوم ځمواري او هغه دوی پرکړې د خو اوس خبر نه دی چې څه مسله ده دغه ټرلر پر پوله ولاړ دی خو دیو په دې حق دلته د پاکستان د سرحدي ملیشا ځواکونو د سیمې زمشر څخه هم په دې اکلو پښتل خو هغه هم وڅ ویلو ته تیار نه و یوازې دا وویل چې دوی لوخ هم پر پوله د ترانزټ په مخ کې څه کیسه مزایمت نشته خو په دې حق له د افغانستان د سپین بولدک د ګمرکاتو د رئیس څخه هم پر ګرځنده ټلیفون د دریز د خصول هڅه وکي خو هغه هم جواب نه وایي دغه خبره د یادونی ورده سپروان او نه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ورسنې ته دا خبره کړې و چې د پاکستان څخه تیرېدونکو افغان ترانزټ د مخ ته کوم مشکلات دي هغه دی پوري لړی کړل سي خو د هغه باوجود د ترانزټ په مخ کې دغه د مشکلات څه ورځ د ابلی زیاتېږي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن
ګرندونکو د وایس اف امریکا دی خبرونه دا تاسو ته نعمت الله سرحدي نه د افغانستان ترانزټ ټریډ او په دې باندې روستي چې کوم اثرات دي او د دې تجارت پیشه او کسانو ته یا کاروباریانو ته چې کوم ځان نو وړیدل دي یا تاوان نو تر رسیدل دي دغه په موضوع باندې وته ریپورت اوریدو تاسو ته مونږ د پر دې ریپورت په سر کې ویلو چې افغانستان کې د ټماټرو بې چې کوم خطلې دغه په حواله سره برته د حکمل روان ریپورت وړاندې کوو د کابل نه نو راځي چې هغه ریپورت په ګډه سره وو
د افغانستان پلازمینی کابل ښار او د هیواد په زیات شمیر ولایتونو کې د سبزیو او په ځنګړې توګه د رومي بانجانو یا ټماټرو بیل وړې شوی او دا محل په ښارونو کې د یو کیلو ټماټرو قیمت 130 افغانۍ تل وړ شوی د کابل ښار اوسیدونکو فضل رحمان د سبزیو او د ټماټرو د بیل لوړوالي څخه د شکایت په کولو ل ډیوی سره په خبرو کې ویل نشدې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان په بازارونو کې 2 کیلو ټماټر په 40 افغانۍ پلورل کېدل خو اوسې قیمت دومره لوړ شوی چې دی یو کیلو ټماټرو بیا 130 افغانۍ تل وړه شوه
بانجان د سرخص څخه یو خواته اوړي او په افغانستان کې د سرحداتو دومره تنظیم مدیریت نشته چې افغانستان خپل مثال بانجان ته ډېر تقاضا لري ارزه یې کم ده په موسم شمه ده پاس وطنو کې بانجان یو وخت دل ارزه کم ده او تقاضا زیاته ده کوم بانجان چې هغه پاکستان ته وړي دلته خلکو د خرید سره ډېر مشکلات سره مخامخ شوی
د سوداګرۍ او صنایع خونی سلاکر رحیم الدین غا لړوی سره په خبرو کې وایي ک په افغانستان کې د سبزیو په ځنګړی توګه د ټماټرو د ساتنې لپاره سړو خونښتون درلودای قیمتونه به نه لوړیدلې د افغانستان د کرنې او بولګولو ملدری وزارت ویان اکبر رستمی وایي ټماټر د هیواد له یو مهمو کرنیزو تولیداتو څخه دی نوموړي له ډیوې سره په خبرو کې ویل د شخصي ادارو لخوا د سبزیو د ساتلو په هدف جوړې شوې سړې خونی بسنه نه کوي او د ژمي په موسم کې زیاتره سبزیو په ځنګړې توګه رومیان له ایران او پاکستان څخه واریدېږي دای وای لشک پرته د سړو خونو د کمښت ستونزې د هواري لپاره اقدامات اخیستل شوی او په تیرو لسو ورځو کې د 2000 میټریک ټنه او بل د 1500 میټریک ټنه د سبزیو د ساتلو لپاره دوه سترې سړې خونې په کابل او هرات کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي او حکومت راتلونکي کال کې پلان لري چې یو شمېر سړې خونې جوړې کړي. وزارت هڅې کوي چې د سبزیو مختلف ډول ویرایټي د هر فصل لپاره ترویج کړي او په دې سره به په ژمي کې د سبزیو په ځانګړې توګه د رومیانو د کمښت ستونزه په راتلونکي کلونو کې نه رامنځته کیږي. نه یوازې په افغانستان کې د سبزیو په ځانګړې توګه د ټماټرو بیې لوړې دي، بلکې په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم د دې سبزۍ بیه لوړه شوې ده او د افغانستان تازه سبزیو په مارکیټونو کې دا مهال یو کیلو ایراني ټماټر په 130 افغانۍ پلورل کیږي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دوی ریډیو خبرونه هم دی ځای کې پای ته رسی. زموږ پروډوسر مجاهد جواد، انجینیر مونږ سره کیلون، زه د پروګرام کوربه محمد عالم کیر، تاسو اجازه پاړم. الله پامان.